ستړي مشهي دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په دغه خبرونه کې به زه پامیر ساحل در سره يم، خو تر هر څه له مخه ورزو بشیر احمد ګواخته چې له تازه خبرونو مې خبر کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی په پېښور، کراچۍ او کوټه کې په بیلابیلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي او یوویشت کسان زخمی شوي دي. د ملایشیا پولیسو دوه پاکستانیان د شپږ دېرش میلیونه ډالره ارزښت لرونکو هیروینو سره نیولی دي. او د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د کانګرس د غړو ترمنځ د حکومتي ادارو لپاره د مالي چارو د برابرولو او د دې ادارو د تړلو د مخنیوي لپاره خبرې اترې له کومې پرېکړې بغیر ختمې شوې دي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې نامعلوم وسلوالو په لاسي بمی برید کې د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژلی او نولس کسان یې ژوبل کړي دي. پېښه د ښار په صدر علاقه کې د سیډیانو بازار ریمبو سنټر مخې ته شوې. په دې اړه په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د پولیسو د یو چارواکي اقبال محمود لخلی وای
اقبال محمود وای دا کرکر کې دی شي چې دغلته چول شوی دی او د دې له وجې ځینې کسان زخمی شوي دي. په جوبل کسانو کې یو تن سخت جوبل دی. پولیس وای چې تر اوسه یې پیښه کې د ککړتیا په شک څوک نه دي نیولي، خو په دې اړه یې پلټنې شروع کړي دي.
بیګا په کوټه کې هم نامعلومو وسلوالو په یوه حمام د لاسي بم برید کړی چې په ترڅ کې یو کس وژل شوی دی. همدارز نن سهار د پېښور په رحمان کالونی کې د سړک د غاړې د یو بم په چاودنه کې د کابلي پولیس تانې اس ایچ او یو پولیس په هی زخمین شوی دی. د پېښور پولیس سټېشن اس ایس پی اپریشن اعجاز خان په دې اړه مشال ریډیو ته ویل دا یو بل خبر لمخې شمالي وزیرستان کې د دریو کسانو مړی موندل شوی چې د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د جاسوسۍ په تور وژلي دي. د ملایشیا پولیسو دوه پاکستانیان د یو سل اته پنځوس کیلو ګرامه هیروینو سره نیولی دي. د ملایشیا خبری سرچینو د دې هیواد یو امنیتي چارواکي نور رشید ابراهیم لخلی لیکلي دغه کسان یې له هغه وروسته ونیول چې د شپږ دېرش میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي هیروین یې په دوکان کې د کپړو په کارټونونو کې پټ کړي وو. که په دوی دا تور ثابت شي نو د مرګ سزا به ورته ورکړل شي. د امریکای سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میتیز د پاکستان د پوځ د مشر اشفاق پرویز کیانی او نورو پاکستانی پوځي چارواکو سره په ملاقات کې د سیمې په امنیت، افغانستان او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په لاخه کولو خبرې کړي. د امریکای او پاکستان لوړپوړي پوځي چارواکي په داسې حال کې سرګوري چې دوه ورځې وړاندې د امریکای ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد کانګرس ته په ورکړې رپورټ کې په پاکستان نیوکه کړې وه چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې کومه خاصه ستراتیژي نه لري. د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د کانګرس د غړو ترمنځ د حکومتي ادارو لپاره د مالی چارو د برابرولو او د دې ادارو د تړلو د مخنیوي لپاره خبرې اترې له کومې پرېکړې بغیر ختمې شوې دي. خو د یاد هیواد ولسمشر باراک اوباما ویلي چې هغه که څه هم ډېر زیات هیله من نه دی، بیا هم ویلی شي چې په دې اړه به یو جوړجاړي ته ورسیږي. نن د هغه قانون وروستۍ ورځ ده چې تر مخه یې د کانګرس لخوا د حکومتي ادارو لپاره فنډ منظوریږي. که د نن ورځې تر پایه پورې کانګرس او حکومت کومې پرېکړې ته سره ونه رسیږي نو د بی بی سي په وینا نږدې اته لکه امریکایي کارکوونکي به له کاره بند شي او تنخواګانې به نه شي ترلاسه کولی. د بی بی سي په رپورټ کې راغلي چې همدارز به امریکایي پوځیان تر هغه وخته بې تنخواه وي څو چې کانګرس د حکومتي ادارو د مالي مرستې قانون منظور نه کړي. د یادونې وړ ده چې په کانګرس کې د امریکې د حکمران ډیموکراتیک ګوند اپوزیشن ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او د سرکاري بجټ د کمولو غږ یې کړی و. ناټو منلی چې د لیبیا یغانو یو ټینکی په غلطۍ سره ویشتلی او دوه کسان یې وژلي دي. د لیبیا د عملیاتو لپاره د ناټو مرستیال قماندان اډمیرل رسل هارډینګ نن په یوه خبري ناسته کې ویل چې دوی ته معلومه نه وه چې یاغیان ټینکونه لري. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د لیبیا د صدر معمر قذافي په وړاندې جګړه کوونکو یغین ویلي وو چې ناټو په دوی بمبار کړی او څلور کسان یې وژلي دي. ناټو د دې یغنو په ملاتړ د قذافی د پوځیانو نخي هدف ګرځي. بلخوا د لیبیا د مخالفینو د ترکیې لخوا برابر شوی د سولې د هغه پلان ملاتړ کړی چې له مخې به یې حکومتي ځواکونه د هیواد په غرب کې محضر شوي کارونه پرېږدي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو له مشال راډیو اوریدل. او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې دوه پاکستانیان په ملایشیا کې له ډېرو زیاتو هیروینو یا پوډرو سره نیول شوي دي. په پاکستان کې دفاعي بودیجه بیا زیاته کړل شوې ده. په خیبر ایجنسی کې ناامنۍ ټولنیز ژوند اغیزمن کړی دی.
د افسوس خبره دا ده چې موږ څنګه نسل لډر خپل ویل چې ما ارتون کې بچی چې کندې هغه تعلیم نه وتل هغه امتحانات ولا نشتلای.
آیا په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي او کله چا تر واک لاندې دي؟
کله چې پوز یو ایجنډا جوړوي نو غواړي چې خپل استخباراتي ادارې وکاروي چې د میډیا په ګډون اولس دې ته تیار کړي چې دغه پالیسی قبول کړي.
پس اسماعیل خان دیره کې دوه ماشومان ونی کړل شوی دي.
دوه کم سن جنکۍ ورکړی و هغه یو جنکۍ 3 سال یو 6 سال عمر و.
په خبرونه کې به روښانه مستقبل خبرونه هم واوري.
The minimum requirement of a school
in this opening group is
scholarship.
لمشال رادیو سروسه راځو د دې غړې لومړی رپورت ته. د خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو د اعدامولو د معاملې د بیا پرانیستو په اړه یو پریکړه لیک منظور کړی دی. ذوالفقار علی بوټو د پاکستان وزیر اعظم او چې د پوز مشر جنرال ضیاء الحق په 1979 کې د هغه حکومت نسکور کړ او پر هغه مقدمه وچلوله چې بیا په 1979 کې ذوالفقار علی بوټو ته د مرګ سزا ورکړل شوه. نور تفصیل له پیښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند عبدالاکبر خان او د عوامي نېشنل ګوند بشیر احمد بلور په ګډه پیښ کړو او د اسمبلی غړو په غوسه توګه دا قرارداد منظور کړو. د دې قرارداد په اکله د پاکستان پیپلز ګوند عبدالاکبر خان مشال ریډیو ته وویل:
مونږ خدا خبره په خپل قرارداد کې وکړل چې را بوټو سه مرته د پاکستان نه بلکې د بیرونی دنیا ټول چې جوړست یا کوم مخیار خلق دی هغه ته عادته یو عدالتي قتل وای او دا عدالتي قتل یوازې خلق ورته نه وای بلکې هغه بنچ کې چې کوم کس ناشته منبر چا چې د سزا ورکړو او هغه به روسو چیف جسټس شو. اپ خپل دا ویلی دي چې دا یو عدالت موږ د زور باندې دا فیصله کړی دا
هم د دې قرارداد په اړه سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل:
دا پاکستان تاریخ کې داسې نشو چې داسې کنټرډیکټ فیصله یا غیر باندې عمل درآمد شي. نو په دې حالاتو کې موږ دا ویل چې دا پرزیدنٹ اف پاکستان ته 186 سیکشن لاندې هغه ته اختیار دی چې هغه دې باندې هغه کې ریفرنس پیش کړي دوباره چې دا چې کوم داغ په باندې لګېدلی دی بوټو صاحب په ذات باندې دې قاتلو دام دې ری کنسیډر شي او سپریم کورټ هم خواست وکړي دې باندې د فیصلو کې چې د لکونو خلکو هغه اعتماد چې دا بحال شي او دا زیاته شوی نو هغه زیاته په وجه باندې موږ چې دا د سپریم کورټ دا کوم عدالت چې زیاته کړو هغه د سپریم کورټ واپس کړي.
د دې قرارداد د پیش کولو پر مهال د جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ نون غړو د اسمبلی نه واکاو ټوکړو. دا چې دوی ولې دا واکاو ټوکړو او د ذوالفقار علی بټو د پنځه په اړه مخالف ګوندونه څه نظر لري په دې لړ کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته وویل:
بټو صاحب چې د هغه خو اسمبلی په فلور روم کې یو عظیم شخصیت و یو عظیم لیډر و او دا هغه مرګ چې دی یو لوی سانحه وه او په هغه کې ججانو بیا معافي مغوښتې ده او لیکلي یې دي چې دا عدالتي مارډر و موږ دا منو خو نن په دې حالاتو کې د دې راوړل په مونږ په دې منطق باندې نه پوهېږو چې سو دې حالاتو کې په دې قرارداد باندې چې دوی دلته راوړه دې نه مونږ ته داسې بوی راتله چې دا په عدالت باندې پریشرایز کوي او مونږ د عدالتونو سره ټکراو نه غواړو. عدالت آزاد دی هغه به انشاءالله آزاده فیصله کوي.
یاد دې وي چې د صدر لخوا په سپریم کورټ کې د ذوالفقار علی بټو د وژنې په اړه د داخل شوي ریفرنس او روانه به د دې میاشتې په 13 نیټه کول شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو قائمه کمیټه د راتلونکي مالی کال لپاره په دفاعي بجټ یا په بودیجه کې د 30% زیاتوالي منځوري ورکړې ده. خوشنون کې وایي چې په اوسمهاله خرابو اقتصادي حالاتو کې د زیاتوالي نه دی پکار. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال عالمزیب خان پر رپورټ کې ورو.
د قومي اسمبلی د دفاعي چارو قائمه کمیټه خپل غونډه کې د راتلونکي مالی کال لپاره په دفاعي بجټ کې د 30% زیاتوالي منځوري ورکړې ده، چې له وجې امکان څرګندېږي چې راتلونکي کال کې به د پاکستان دفاعي بجټ د 1540 روپو نه زیات شي. د قائمه کمیټې د غونډې ته کومه چې د ډاکټر ازرا افضل په مشرۍ کې کېده، د دفاعي چارو وزارت غړو د بریفینګ ورکولو په وخت دا دریس خپل کړو چې یو خوا د دفاعي بجټ زیات حصہ په پاکستان فوج خرچ کیږي، نو بلخوا ملک د رواني گرانی اور ترهګری پزیت جنگ کې هم دیو د مالی ستونزو سره مخ دي، ځکه دیو تر دغه ضرورتونو پوره کولو لپاره 30% زیاتې پیسې پکار دي. د قائمه کمیټې په دغه غونډه او د غونډه کې د دفاعي بجټ لپاره د 30% زیاتې پیسو منځوري په حق له چې کله مونږ هم دغه کمیټې غړي او د قومي اسمبلی ممبر جواد حسین نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل ولزین سیلنکار دا دریز لري. دا هم ضروری ده چې ملک کې روان د اقتصادي ستونزو له وجې په هر اړخ بچت راوستل شي او زیاتې خرچې کمې کړي شي. په دې اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ صاد مشال رډو ته په جواب کې وایي د یادونه وړله چې سور از وړاندې د ملګری ملتونو له درپا یو راپور کې هم ویل شي وو چې پاکستان دا وخت سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او راتلونکي وخت کې د هیواد کې یو شمیر اقتصادي مسلې پورته کېدای شي. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د عالمزیب خان پر رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان د قومي اسمبلی د قائمه کمیټه ویل دي چې په دفاعي بجټ یا بودیجې کې به زیاتوالی راوستل کیږي. ځینې شنونکي وایي چې نامنی ده، نو دا زیاتوالی د ښه دی چې راشي، او ځینې وایي چې نه، د پاکستان حالات ډیر زیات خراب دي اقتصادي، نو دا زیاتوالی نه دی راوستل پکار. یو بل رپورټ ته ورځو. نن سهار د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په رحمان کالونۍ کې د سړک تر غاړې په یوه بمي چاودنه کې دوه پولیسان ژوبل شوي دي. په ژوبلو شوو کې یو د کابلی پولیس تھانی مشر او یو سپای دی. پولیس چارواکي وایي چې اس ایچ او عبدالستار په خپل ګاډي کې لکوره تانی ته روانو چې دا چاودنه وشو. نور تفصیل د مشال رادیو د خبريال فواد علي شاه رپورټ کې.
نن سار د پیښور پر رحمان کالونۍ کې سړک په غاړه په یو بمی چاودنه کې دوه پولیس اهلکار جوبل شو. په جوبل شو تنانو کې یو د کابلی پولیس اسٹیشن ایس ایچ او او یو سپای دی. پولیسی چارواکي وایي چې ایس ایچ او عبدالستار په خپل گاډي کې د کورنا تانې ته روان وو کله چې دا چاودنه وشوه. د پیښور پولیس اسٹیشن ایس ایس پی آپریشن اجاز خان په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو پولیسی چارواکی وایی چې د دې چاودنې ذمہواری لا چا په خپل سر نه داخستی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د فواد علی شاه رپورټ واورید. او اوس ورزو یو بل رپورټ ته د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لور. په خیبر ایجنسی په باړی کې د پوځي عملیاتو په تیرا او زخخیلو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له کبله ځایي خلک له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، او ځینې خلکو پکې خپل کورونه هم پریښي دي او خپلې کاډې خوندي سیمو په لور ویستلې دي. په دې سیمو کې اوس هم کاروباري مرکزونه، سکولونه یا ښوونځي او روغتونونه بند پراته دي. په دې اړه نور حال له د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره په خپل رپورت کې راکوي.
په باړه سیمه کې د اوږدې کرفیو او فوزی عملیاتو او په تیرا او بازار زخخیلو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو د لاسه ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. پوځي چارواکي وخت په وخت دا اداوي کوي چې دوی په باډه سیمه کې د وسلوالو ډلو ګڼ شمېر مرکزونه وران کړي دي او په لویه کچه یې ورته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو ولې بلخوا بیا د باډې ځایي خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ناکلارۍ دی. کرفیو ده او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ پکې په انخطو کې ولسی وګړي په نخه کیږي او څه شاوخوا 50,000 بې کوره شوي تنانې په جلوزو کیمپ کې ژوند کوي. په باډه سیمه کې د روانو فوځي عملیاتو او په دې سیمه کې د خلکو د اوسني حالت په حق لباندې د باډې سیمې یو مشر حاجی عبدالحنان افریدی مشال ریډیو ته وایي:
د افسوس خبره دا ده چې موږ څنګه نسل لډر خپل ویل چې ما څنګه بچی چکن دی هغه تعلیم نه وتل هغه امتحانات لنشت تلای کاروبار له طرفه مو بالکل فلاپ شلو. د افغانستان د ترانزیت اهم څنګه چې کوم مباړه وو چې په دې باندې دی ټول پاکستان کاروباری ټیپ کې راتللې و مو ډیر مطمئن او خوشحالو. نن دې مو دا حال دی چې مو دا غنا راوتی یو او څوک چرته او څوک چرته.
په خیبر ایجنسی کې د روانو شخړو او نامنې په حق لمو چې کله د دغه سیمې نه د کامی سملې د پاره منتخب شوی غړي حمید الله جان افریدی نو پختل نو دوی صدا سرای پرې راکړه:
ګوري جی ما خود ته ویل چې ته په ډزو په بمباره باندې کلم هدف نشي پوره کوله چې د مسلو د حل د پاره زموږ سره کنسلټیشن نشتا او چې تر کله پورې دا کنسلټیشن نه زموږ د خلکو سره زموږ د مشرانو سره زنده ګورم چې دا مسلې به حل شي.
د ذکر وړ ده چې په تیرا او زخخیل غوندې لري پرتو سیمو کې د لشکر اسلام ډلې چې مشري منګل باغ کوي او د زخخیلو د جنگیالو ترمنس په څه خبرو باندې د اختلافاتو د پیدا کېدو وروسته د تیرو دو هفتو راهیسې خونړۍ جګړه دوام لري. دوی د یو بل په مرکزونو باندې د سپکو او درنو وسلو سره بریدونه کوي چې د ځایي خلکو په وینا پکې اوس پورې د شلو نه زیات تنان وژل شوي دي او یو شمېر پکې جوبل شوي هم دي. او ویل کیږي چې په دې جګړه کې د لشکر اسلام پخوانی مخالف ډلې انصار الاسلام د زخخیلو د جنگیالو ملاتړ پیل کړی دی او وسلوال طالبان د لشکر اسلام ډلې ملاتړ کوي او همدارنګ د دغو څلورو ډلو ترمنځ د نورو ورته جګړو امکان هم شته چې د سیمې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
اوس هم د رسنیو په اړه یو رپورټ لرو. په پاکستان کې د رسنیو په اړه ویل کیږي چې د پوځ تر واک لاندې دي. دا هم ویل کیږي چې رسنۍ د وسلوالو ډلو یا د وسلوالو تر اغیز لاندې هم راځي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې داود خټکی ژباړه دروړوي.
که څه هم د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د واک پریښودو او نوی حکومت جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د رسنیو په ځانګړې توګه شخصي ټلویزیون چینلونو شمیر ډیر زیات شوی، خو دغلته د معلوماتو او خبرونو په معیار کې ډیره کمه بهتري په نظر راځي. اوس هم د بشري حقوقو او حساسه امنیتی معاملو په اړه کم راپورونه خبريږي او زیاتره خبري رسنې د پوځ پالیسۍ تربخه خبرونه خبروي. دې حالاتو ته په کتو سره شنون کې دا نظر لري چې که څه هم د پاکستان پوز اوس د حکومت واګې په لاس کې نه لري، خو په میډیا یې خپل کنټرول په ځای ساتلې دي. د پوز د دې کردار په اړه د پاکستان د اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې پوز د هیواد اهمې کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ جوړوي او غواړي چې میډیا دې هم د دې پالیسیو په رڼا کې راپورونه خپاره کړي.
کله چې پوز یو ایجنډا جوړوي نو غواړي چې خپلې استخباراتي ادارې وکاروي چې د میډیا په ګډون ولس دې ته تیار کړي چې دغه پالیسی قبول کړي.
ضیاءالدین وایي که څه هم په پاکستان کې جمهوری حکومت دی، خو مهمې قومي معاملې چې اخبارونه او ټلویزیون چینلونه هم پکې شامل دي د پوز په لاس کې دي.
او دا ستونزه ده، نه چې میډیا نو موږ دې سره مخ یو او دې لړکی هلې ځلې کوو. زه فکر کوم چې دا وخت یو بدلون روان دی. کله چې د بدلون د عمل مکمل شي نو پوز به خپلو بیرکونو ته واپس لاړ شي.
امیر احمد خان چې د پاکستان لپاره د بی بی سی د اردو څانګې مشر دی وایي چې د اخبارونو او ټلویزیون چینلونو د تعداد زیاتېدلو سره د جرنالیزم معیار نه دی ښه شوی. امیر احمد خان په میډیا د پوز د اثر په اړه یو بیلګه داسې ورکوي چې زیاتره خبریالان او ایډیټران د اطلاعاتو د وزارت پر ځای د پوز بیان ته اهمیت ورکوي. دی وایي چې دې لړکی د پوز د اطلاعاتو اداره آی ایس پی آر مهم رول لوبوي.
مونږ خبر یو چې اوس د آی ایس پی آر اداره کې بدلونونه راوستل شوي دي. دلې یو شمېر څانګې پرانستې شوي دي چې یو پکې د شخصي ټلویزیون چینلونو لپاره ده، بلا د ایف ایم ریډیو چینلونو لپاره او بلا د اخبارونو لپاره. نو دغه شان د رسنیو سره د اړیکو په لړ کې آی ایس پی آر په نوي بنیادونو جوړه شوې اداره ګرځېدلې ده.
امیر احمد خان وایي چې پوز اخبارونه او ټلویزیون چینلونه په خپل حق کې د استعمالولو په لړ کې ډېر مؤثر کار کوي. دې لړ کې د بلوچستان کې روان حالات یادوي او وایي چې دغلته د تیرو شپږو کلونو راهیسې د پوز د سیکولر بلوسو پر ضد روانو کارویانو ته په میډیا کې ډېر ځای نه ورکول کیږي.
زنه
ګڼم چې دې واقعیاتو ته په ځای نه ورکول دي میډیا تور نه کړی شي. میډیا دا واقعیات له پامه نه غورځي. دوی ته په واضح توګه ویل کیږي چې دې واقعیاتو ته دې پام نه کوي او له دې دا سرګند ده چې پوز په میډیا څومره اثر لري.
خو د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل اتر عباس بیا دا خبرې ردوي او وایي چې جمهوري حکومت د رسنیو سره په رابطه کې دی او د پاکستان رسنۍ آزادي دي.
هر وخت میډیا پر هر موضوع باندې رپورټونه ورکوي. دا هیڅ نشته چې د دوی لسترګو څخه پټ وي. دلته هیڅوک داسې نشته چې راپور نشي ورکولای او اخبارونه او ټلویزیون چینلونه په مکمله توګه د واقعیاتو په بیانولو کې آزاد دي. دا معاملات که د حکومت په اړه وي، پوځ او یاد امنیت په اړه،
military, security and the army.
خو په پاکستان کې زیاتره خبریالان خپلې تجربې د حکومتي داوو پر ضد بیانوي. په کال 2010 کې په پاکستان کې 8 خبریالان وژل شوی دي او په دې بنیاد د خبریالانو د حفاظت نړیوال ادارې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد ګرځولې دي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د رسنیو په اړه ویل کیږي چې دا د پوز تر واک لاندې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ډان کې هم د همدې سره تورته یو مقاله خپره شوې ده چې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې استاد عرفان اشرف لیکلی ده. په دې کې نوموړی لیکي چې په پاکستان کې رسنوالي یا ژورنالیزم بندیوان دی. د دې لامل څه دی؟ د دې لیکلې مهمې برخې به درته د مشال رادیو خبریاله حسیبه شهید درواوروي.
د ډان ورځپاڼې په مقاله کې راغلي په فبروري کې نږدې 50 خبریالان چې د پاکستان او افغانستان له قبایلي سیمو رپورټ ورکوي په کابل کې سره جرګه شول. دوی د جګړې په اړه پر رپورټونو خبرې وکړې او د پولي دواړو خواو ته د رسنیو د معلوماتو د راکړې ورکړې پر اړتیا وغږېدل. څو په سیمه کې د هغو غاښونو مخه ونیول شي چې دوی ورسره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي د غونډې برخوالو شکایت وکړ چې جګړه مارو ډلو د خبریالۍ پر آزادۍ ناوړه اغیز کړی دی او هڅه کیږي چې له خبریالانو د یوې آلې په توګه کار واخیستل شي. یو شمېر خبریالانو وویل چې په اخلاقي توګه له فشار سره مخامخ دي. دوی وویل که بې پرې معلومات ورکوي نو ګواښ ورته کیږي او له دې سره مقابله پکار ده. د ډان د مقاله لیکونکي په باور غیر منظم معلومات چې د پوځیانو او وسلوالو په مټ تیارېږي په زیاتېدو دي. دواړه خواوو له لږ زغمه کار اخیستی دی څو خبریالان په خپلواکه توګه کار وکړي. د ګواښونو په چاپېریال کې خبریالان په خپلو پښو نشي درېدلی او زړه یې هم ډېر نه غواړي. په دې حال کې خبریالان په پوځي ستراتژۍ پسې روانېږي. تر دې هم مهمه دا ده چې خبریالانو ته دا پلمه په لاس ورځي چې په هره برخه کې قضاوت وکړي او ووایي چې څه وکړي. د خوندي نه دی او دا هم ده چې هر ډول دفاع د خبریالانو حق ګڼل کیږي ځکه چې د هغه په ساتنه کې مرسته کوي. په دې ډول د خبریالانو په ذهنونو کې د نویو کارونو د ترسره کېدو هڅې وژل کیږي. لیکوال زیاتوي چې دا حقیقت دی چې د دښمنیو پر مهال خبریالان د جګړه مارو په خدمت کې کیږي او دوی له وسوالو سره پر اړیکو ویاړي، ځکه چې هغوی ډیر کله دوی ته بلنه ورکوي چې پر پیښو رپورټ ورکړي. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغانستان جنوبي سیمو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې هلته هم خبریالان له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. د ډان په دې مقاله کې د تاریخ په والتیر لاقیور له خولې راغلي چې وایي رسنۍ د ترهګرو تر ټولو ښه ملګری دی. په دې ادارې کې راغلي چې د جګړه ځپلو سیمو 80% کې خبریالان زده کړو او روزنې ته اړتیا لري چې په جنګي سیمو کې په رپورټ کولو پوه شي. د ډان ورځپاڼې لیکوال په اخره برخه کې لیکي ځایي او نړیوالې رسنۍ خپلو خبریالانو ته ور وړاندې خطرونه نه مني چې په هغو کې د دوی کمزوري مسلکي پوهه هم راځي. مقاله زیاتوي چې د دې نتیجه دا راوځي چې په افغانستان او پاکستان کې د جګړې په اړه رپورټونه د بې وسو خلکو ته لږ او د دې جنگ شاته د ښکېلو کړیو غږ ته ډېر ځای ورکوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تبصری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
پټای مجله کې د پاکستانی خبريال عمر وړایچ لیکنه خبره شوې ده چې پکې ویلي ولې وسلوال طالبان د پاکستان هغه مسلمانان په نخښه کوي چې د صوفي او بریلوي مسلک لارویان دي او په اکثریت کې دي. د دې مقالې مهمه برخه درته ترې ویلاندې د مې ورسته به وړاندې کو. دغه مقاله چې ده په ټایم مجله کې خبره شوې ده.
مشال ریڈیو اور
فور ٹائم مجلہ کے خبریال عمر وڑائچ لکی کا چاہم پا پاکستان کے خبرونا دا وسلوالو طالبانو لطاو ترخوالی دا ڈکو تیرے و دا سرلکونو تر غلبی لاندی دی. خوزیاتر پاکستانیان دا صوفیانو پر لار روان دی او دا بریلوی مسلک مسلمانان دی. دا لکوال پا خبر دا دی کسانو دا عبادت پر زائنو لبریدونو خلق آشنا دی. د تیر یک شنبه یا اتوار په ورځ دوه برید کوونکي د پنجاب په غازی خان دیرا کې د 14مې پیړۍ د سخی سرور مزار په نخښه کړ. په دې برید کې 50 کسان وژل شوي او د دې دوه چنده ژوبل شول. لیکوال لیکي دا په پاکستان کې د صوفیانو په مزار تر ټولو خونړی او په تیرو دوو کالونو کې داسې 14 برید وو. په ټایم مجله کې لیکل شوي د پاکستان وسلوالو طالبانو د پخوا په څیر په سمدستي ډول د برید پړه پر غاړه واخیسته. عمر وړایچ لیکي د پاکستان طالبان داوه کوي چې د دیوبندي اسلام د مسلک لارویان دي او په دې کې د دوی ډیر شیان د سعودي عرب له سخت دریځه وهابیت سره سمون خوري. عمر وړایچ کاږي دا خلک بریلویانو ته چې د پاکستان په څلورو کې درې برخې جوړوي په مذهبي ډول د ناسمو او نه بدلیدونکو کسانو په سترګه ګوري. بل پلو ته بریلویان د اسلام د نرمې لارې خاوندان دي. ټایم مجلل کې د پاکستان په تاریخ کې د بریلویانو او دیوبندیانو ترمنځ کړکیچ لیدل کیږي. خو یو لسیزه مخکې ملک ته د القاعده له راتګ سره ځایي اورپکو له نړیوالو جهادیانو سره لاس یو کړ او د دوی فرقه ییزې نظریې د القاعدې له تکفیری نظر سره سمون وخوړ. عمر وړایچ لیکي ټول بریلویان هم د سولې او د زغم نمونې نه دي. په همدې بریلویانو کې ممتاز قادری هم دی چې د 13 جنوري په میاشت کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د دې لپاره وواژه چې د په پاکستان کې د پیغمبر او د قرآن د سپکاوي د قانون مخالفت کاوه. د سلمان تاثیر وژنه 1500 بریلوي پوهانو په یوه ګډ بیان کې وستایله او سنی تحریک چې د بریلویانو اورپکه ډله ده د تاثیر لور ته یې ګواښونه ورکړل او د قادری کورنۍ ته یې انعامونه ورکړل. خبریال عمر وړایچ زیاتوي بد خبر دا دی چې دولت په دې حالت کې نه دی چې داسې پیښو ته سم جواب وایي. د غازی خان ډیرې تر بمی بریدونو وروسته بریلوي مشرانو د صوبایي حکومت غندنه وکړه، خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر احسن اقبال وایي داسې پیښې هر ځای کېږي. مسلم لیگ نواز ډله په پنجاب کې په حکومت کې ده او په وفاقي حکومت د دې پړه اچوي. وفاق بیا وایي چې دا د صوبایي حکومت کار دی چې امنیت ټینګ کړي. په پیښور کې څلور نیمې بجې شوې دي. بشیر احمد غواخت د خبری سرټکو سره.
په پیښور، کراچۍ او کوټه کې په بیلابیلو پیښو کې دوه کسان وژل شوي او یو ویشت کسان زخمیان شوي دي. د ملایشیا پولیسو دوه پاکستانیان د شپږ دېرش میلیونه ډالر ارزښت لرونکو هیروینو سره نیولې دي. د امریکې سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میتیز د پاکستان د پوځ د مشر اشفاق پرویز کینی سره په داسې مهال ملاقات کړی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د پاکستان د کار په اړه نیوکې کړې وي. او ناټو منلی چې د لیبیې یاغانو یو ټینکی په غلطۍ سره ویشتلی او دوه کسان یې وژلي دي.
تاسو لمشال رادیو خبرونه واوریدل. او تاسو واوریدل چې ناټو منلی دا چې د لیبیایي یاغیانو یو ټانکی په غلطۍ سره ایشتلی دی او دوه یاغیان چې د قذافي مخالفان دي هغه پکې وژلي دي. اوس یوې بلې ورځپاڼې د نیشنل انټرسټ ته ورزو د امریکایي ورځپاڼه ده، په دې کې ویل شوي چې د پاکستاني او طالبانو ښه او بد طالبان په پاکستان کې، په دې اړه باندې دا مقاله خپره شوې ده. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې خلک په دې اړه سرګردانه دي چې یو کس چې لمونځ کوي او ګیره لري هغه څنګه خلک وژلی شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستې ده او مهمې برخې دروړوي.
مقاله د پاکستانی پوځ لخوا د تعلیم ورکولو او له توندلاریتوب څخه د اړولو په یو روزنیز مرکز کې د دوو شاملو طالبانو له خولې لیکي چې طالبانو به د خپل ملاتړ د زیاتولو لپاره ویل چې غریبو خلکو ته د شتمنو خلکو پر ضد جګړه کول پکار ده، هغه ځکه چې یوازې غریب خلک ښه مسلمانان دي، دولتمند خلک غریبان تل محکوم ساتي. مقاله لیکي چې په سوات کې مځکه لرونکو خانانو له غریبو خلکو سره د بد چلند کولو له امله هغوی داسې کړو چې له دوی څخه کرکه وکړي. طالبانو داسې خانان ووژل او له همدې لارې یې په خلکو کې خپل ملاتړ زیات کړ. مقاله د پاکستانی پوځ د یو کالونل له خولې لیکي چې د اورپکو پر ضد د جګړې لپاره په لومړیو کې زموږ روحیه ډېره کمزورې وه. ډیرو افسرانو د امریکا په خوښه د خپل مسلمانانو او پاکستانیو پر ضد له جګړې انکار وکړ او له خپل کارونو څخه استعفا ورکړې. مقاله د دې کالونل له خولې زیاتوي چې په دې لړ کې له 2008 کال څخه تر 2009 کال پورې هغه وخت بدلون رامنځته سو چې طالبانو د عامو خلکو پر ضد له ظلمه کار واخیست او موږ ولیدل چې هغوی له نیولو وروسته پر عسکرو څه ډول ظلم وکړ. کالونل ورځپاڼې ته ویلي چې اوس هم په ټولنه کې داسې ستونزه شتون لري چې ولې د پاکستان پوځ داسې مسلمانان وژني څوک چې د شریعت پلي کول غواړي، او د ټولنې خلک وایي چې دا طالبان نه دي څوک چې د ترهګرۍ بریدونه کوي. مقاله لیکي چې خلک په دې کې ډېر سرګردان دي چې د ښه او بدو طالبانو په منځ کې فرق وکړي، هغه ځکه چې داسې یو فکر شتون لري چې یو کس چې لمونځ کوي او ژیره لري هغه د دیني مدرسې یو زده کوونکی وي، نو هغه کله هم داسې نسي کولای چې مسلمانې ښځې او ماشومان دي ووژني. مقاله لیکي له پاکستانیو طالبانو سره د هند د مرستې فکر او د طالبانو د ظلم ثبوتونو د دوی پر ضد د جګړې لپاره د پاکستانی پوځ هڅونه اوس ډېره لوړه کړې ده. مقاله لیکي چې دا تصور د پاکستانی پوځ هغه فکر هم پیاوړی کوي چې په افغانستان کې د هند د مخ په وړاندې تلونکي اغیزې مخه ونیسي، او دا له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې هم تشویقوي کوم چې د دوی یوازینی افغان ملګری دي.
په پاکستان کې د خو او بدو طالبانو په موضوع د نېشنل انټرسټ ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې لبوريوال کاکړ تاسو واوریدي. ترکیه د لیبیا د شخړې د سولیز هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي، او د هیواد ځینې داسې وړاندیزونه کړې دي چې پکې د یاغیانو تر واک لاندې له سیمو څخه د کرنل قذافي ځواکونو په شا کول او جمهوري اصلاحات شامل دي. د نور تفصیل لپاره عبدالحی کاکړ.
ترکیه د لیبیا د شخړې د حل هلې ځلې له هغه وروسته زیاتې کړي کله چې د لیبیا د بهرنیو چارو نوی وزیر عبدالعاطی العبیدی تیره اونۍ انکارا ته سفر وکړ. د العبیدی په وینا په راتلونکې اونۍ کې په قطر کې د لیبیا په اړه کومه غونډه کېږي. په هغه کې به د ستونزې د حل ځینې لارې بحث کوي. په دې غونډه کې امریکا، اروپایي هیوادونه او د دوی د منځني ختیځ اتحادان برخه اخلي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان وایي چې د لیبیا د حل لپاره درې لارې تر غور لاندې دي. په دې کې په هغو ښارونو کې اوربند کول دي چې د کرنل قذافي ځواکونو محاصره کړي دي، دوم د مرستو رسول لپاره یوه لاره خلاصول، او دریم داسې خبرې اترې کول دي چې له مخې د انتخاباتو په ګډون نورې سیاسي لارې پرانستل سي. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د ترکیې حکومت د باغیانو د شورا له مشر مصطفی عبدالجلیل سره هم لیدکاته کړي او نوموړي د وړاندیز په اړه خوشبینه ښودلې ده. د ورځپاڼې په وینا بلخوا لویدیځ هیوادونو د باغیانو له شورا سره ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې کړي. دوی د داسې لارو چارو لټولو هڅې تیزې کړې چې د لیبیا کنګل سوې پنګې د باغیانو انتظامیه ته د قانون په چوکاټ کې وسپاري. خو د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د لیبیا ریاستي ادارو پر ضد د بندیز پاړه داسې کول یو پیچلی کار دی. داسې ښکاري چې د لیبیا ریاستي ادارې لویدیځې هیوادونو خوا د باغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بینکونو ته د پیسو د لیږلو په ظاهره د مخ نیولو کوشش کوي. ګارډین لیکي چې دا وخت له امریکا سره د لیبیا شل او له برتانیې سره یو څو ارب ډالر اساسي پرتی دي، خو چارواکي وایي له قانوني پلوه د پیسې چاته ورکول یو پیچلی کار دی.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړي چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړي،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې یو کس خپل دوه ماشومان لونی د خپلې دښمنۍ پای ته رسولو لپاره ونی کړی دی یا بل چاته ورکړی دی. په دې اړه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود نور معلومات راکوي.
د ډیر اسماعیل خان په سیمه ګوما کلاک شه دوه کم عمره جنکې درې کلنه درویشا بیبی او شپږ کلنه فضیلہ بیبی دیوانی غیر قانوني رسم په نکاح تړلې مجبورې کړې. د ځایي پولیس چارواکي یې چې پنچایت لیا جرګې د دواړو خواندو د ورور برکت الله د غلط کار په نتیجه کې دا فیصله اروولې ده، او د دواړو نابالغ خواندو نکاح د دوو نابالغ ورونو سره تړلای دی. دا د نکاح تړونکو د ګومل کلا د جماعت امام مولوی حافظ محمد طارق وشوالای شی. د ډیر اسماعیل خان پولیس په دالرشه د سوارلس کسانو په خلاف پرچا درج کړی دا چې په کوم شش پېش تنه گرفتار کړی شوی او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅه روانې دي. د مشال ریډیو پر اپته د صدر تانه ایس ایچ او محمد اشرف د پېش په خلاف وکړلې او زیاته یې کړه.
دوا کم سن جن کای ور کړی وا غا یو جن کای 3 سال پیو 6 سال عمر وا چې زال تلاړ نه تور تسلیو کو هغه نه بعد مې ملا
رسم په مطابق د کم عمره جنکو او د الکانو نه کاخ تړلو دا دریمه پیشه ده چې مختار درومي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او تاسو پر رپورٹ کې وس واوریدل چې د دوو ماشومانو نجونو یې ونی کړی دی په اسماعیل خان ډیرې کې. د پښتنو په ټولنه کې د نجونو له وړوکوالي د چاپونوم کول، سوره ونی په بدل کې ورکول او داسې نورې بیلګې لیدل کېږي. په اسلام کې دا عمل څنګه دی؟ په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د اسلامي چارو له کارپوه ډاکټر قبل ایاز سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلې چې په وړوکوالي کې د نجونو ورکول د اسلام له نظره څنګه عمل دی.
اسلامی پوزیشن خو پدی کی دا دی چې کپلار یا تر چې اغا دغه حیثیت ته ولی وی اچر ته دا خبره فیصله کی، نو بیا دا خبره چکما دا د دې یو رعایت او یو جواز شته. خو معاشرتی طور دا طریقہ چکما دا باید چې د دې حوصله شکنی وشي، ځکه جدا سو حکم نه دی بلکې صرف ته جواز حد پوره دا. بیا بل دا چې کچر ته دا جنه بالغ شي او دا د دې انتظام سره خوشاله نه وي، نو قاضی ته بیا دا اختیار شته چې قاضی چرته وګوري چې دا کیسه چکما شوې دا په مستقبل کې د جنای په مفاد کې نه ده، نو بیا هغه ته دا اختیار شته چې هغه دا کلادم.
ډاکټر صاحب، د ولی یا د پلار یا د رور یا د تره دا خبره داسې یو قانوني حیثیت بیا لري، او د دې نه خلاصېدل جنای یا الکلا بیا طریقې کار دی او کنه بس هغه وې زینه منم، نو دا تړون به ختم
شي چې کچرته فرض کا جنای محسوسی، نو د جنای سره دا اختیار شته چې هغه قاضي ته یو اپیل وکړي. کچرته جنای فرض کا په دې انتظام خوشاله بیا خو سم مسله نشته، که جنای په دې انتظام خوشاله نه وي نو دې سره بیا اختیار شته چې کوم د وخت قاضي دی هغه ته لاړه شي او خپل عذر بیان کی او
دشمنیا مرگ جو بلا مخامخی پاگی کی جرگی بیا دا فیصلہ کئی چد دغی مسلو او ستونزو او شخړو هوارولو د پارا جینے چاہتا ور کئی
دے خو تاریخی حیثیت دا دی چکلا زمونگا نظام دے پختانو بالخصوص دیر قبائلی ہو، نو دے قبائلی قضیاتو دے تنازعاتو دے ختمولو دے پرا بدا قسم یو صورت جوڑے دے، او اس خو زمونگا غا قبائلی حیثیت ہم دے تعلیم دے زیادت دو سرا دے معاشرتی انتظام چکم دے دے آگے دے بدلے دو سرا دا شے تقریباً ختمے گی، نو دی جنے سرا دا اختیار شتے چی دی جنے نتا پوسو شی تیارا اگا جنے دا اگا صورت چی دی دا خوختے او کنے دی خوخت، نو پا جنے بانے جبر نشتا او کوشش دا او کوچے یو عوامی آگاہی دا سی جوڑا شی چی دا سی کسم صورتونا جوڑی گینا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا جن کے دا سی مختلف صورتونا شتے چی اغلتا دی جنے نتا پوس شوئے لے، بلکی پیو کیس چی خدا ہو شو چی جنے ورتا ہوئی چی یا رسول دی خدا کا داستا حکم وی نماز منم او کا زما اختیار وی بیا بزما معذرت وی، نو رسول
د اسلامي چارو کارپو قبلایاز چې د ونی په مسلې باندې چې پډې اسماعیل خان کې دا پیښه شوې ده، په دې اړه باندې له مجید بابر سره غږیده. مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر. په کورونو کې داسې نجونې ای د پښتنو چې هغوی په ګوتو لتار او مزرو د استعمال بیلاویل شیان جوړوي، خو د دوی د کار نمونې تر کورونو پورې محدود وي. په پیښور کې له همدغه سه هنرمند انجلۍ سره د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد خبري کړې دي او دغه رپورت یې ورپانه جوړ کړی دی.
کله یو پلو ډیری پښتن انجونې له تعلیم نه محروم پاتې دي، نو له بل پلو د کورنۍ په کچه داسې ډیر انجونې هم شته چې په خپلو هنرمندو ګوتو د استعمال بیلابیل سیزونه جوړوي، خو د هنرونو نمونې تر خپلو کورنۍ پورې محدود پاتې کیږي. همدغه سی یو ځوان انجلۍ چې له مزورو نه ډیکوریشن سیزونه جوړوي مشال ریډیو ته صدا رنګي وویل.
زمانوم دې لبنا او مونږه دا کار چې کوم کوو دا میسر نه مونږ کوو په میسر باندې دا کار جوړو کنه، دا دې ډیکوریشن دی یو تا ویل شي ګلدان، دا بل تا ویل شي چکور، دا بل تا ویل شي فلوټا، او دا بل تا ویل شي ګلدانا، دا ټول سامان مونږ دا غنه جوړو میسر نه او ستنې سره جوړیږي ګوت سره دا ډیر ارڅو کې خو خای هم
لنو مغول نه مو پختل چې د مزورو لکار نه پرته نور سه هم جوړوي. هغه په جواب کې وویل
بنین جوړو سټان جوړو دام دار چا ډیر زیات خوخیږي، ډیر زیات پسند چې څوک وایي نه بس به پرې دیوم نه اخلي دار چا خوخی دم تر نه جوړ کړي د دې مشومان سټان دی او دې کې د سړو بنین نم جوړو شو جرسي مرسي او دام سټان جوړ کړي دا جنکو را پاروم دی راکان نه پاروم دی دې کوم د کمرې سټان جوړول شو خزر فر جامیم جوړول شو
دا چې دوی خپل مصنوعات آزاد بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي او کسنګ دا پښتنه نو موړي داسې جوابوي
موږ داسې لخرس کړم د کور کې جوړو چې څوک مونږ کرا راشي وای نه بس بیا غیر نه اخلي پری دی نه
تاسو کله داسې هڅه کړی د چې د خپل مصنوعات چې دی د بازار ته وباسي
جی بس دا غاسي به مونږ خو لا اوس پر مونږ بازار ته رسې نه غش کوشش کوو چې بس ورسو
د یادولو د چې په ګڼو کورنیو کې دی تورتن جو نشته چې د لاسي ګنډلو او کشیدکاری هنري کارونه تر سره کوي، خو د دوی له هنر نه یوازې محدوده طبقه خبريږي. کارپوهان وایي چې کده دغه سی اونری کارونو نمونی آزاد بازار ته وړاندې شي او مارکیټ ورته وکتل شي، نو نه یوازې دا چې د دوی له هنرونو به خلک خبر شي وي، بلکې د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به هم مرسته کړي وي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د پېښور په نشترحال کې د پېښور د تاریخ او کلتور د انزورونو یو نندارتون جوړ شوی چې د مشال ریډیو خبريال شبیر جان مورولي.
دا پیښور زوړ تاریخي او پرمنه کلتور خلخو دا د تصویرونو او پینټینګز په ذریعه د خودلو په حق له د اوبو د رنگونو یا واټر کلرز نه جوړ کړی شوی تصویرونو یو نمایش وکړی شو. نمایش د پیښور نشترحال کې د خیبر پختونخوا د کلتور څنګه په مرسته منعقد کړی شو. دا واټر کلرز د پیښور ښار یو دېرش تصویرونه د نمایش کې ایښودلی شوي چې پکې تاریخي ځایونه لکه قصه خانه بازار، کاوه خانې، تنګې کوڅې، لوړې زړې آبادۍ او دوکانونه ښودلی شوي دي. دغه تصویرونه جوړونکي ډاکټر غلام شبیر دا نمائش او تصویرونو په حق له مشال ریډیو ته صدارنګ ویل.
دی کې جی نمدا پشاور خلک دی اغه دکانونه دی اغه خپل کاروبار کې لګیا دی زندگی تیری کوسی دی کورونه دی کنه جی ثقافت دی څنګه د پیښور نن 30-40 سال مخ کې او هغه موږ ټول ګورو چې څنګه نن دی او چې څنګه مخ کې او چې کله زما شومم په ماشوم والی هغه یادونه چې دی هغه ما دی کې کولی دا خو د ماحول کې تازه هوا یو جھونکا دا ځپل مخ باندې یو مسکرا خلق دی خوشحالی کول والا خلق دی دہشت او د ټیرر خلق نه دی.
نمائش ته راغلی خلکو د تصویرونو ستاینه وکړه او وی ویل چې ډیره ضروره ده د کلتور د پرمختګ لپاره هنرمندان خپل کردار ولوبوي.
دا چې تاسو دا ګوره لګیا چې دلته دلته دماکی دی زیرو ټالرنس دی صبر خلکو کې نشته هر خبره باندې جګړې ته تیاری هغه وجه دا دی چې دا نیگیټیو کلچر پروموټ شوی دی مثبت کلچر پروموټ نه دی شوی. خو دا پښتنو کې چې کوم دا مثبت کلچر دی هغه پکار دی چې پروموټ شي دا امن خبره دا پازیټیو ثقافت چاکه موسیقی راځي چاکه نور روایت راځي دا خیګړې روایت راځي هغه موږ ته پروموټ کول پکار دي.
نمشته راغله ملمنو ویل چې د خیبر پختونخوا او پیښور په خپل په دنیا کې یو غلط تاثیر خور کړی شوی دی. او دا چې فن یو داسې واحد ذریعہ ده چې په دې باندې نه یوازې دا تاثیر غلط ثابت دی شي بلکې دا هم دنیا ته خودلی شي چې پښتانه او د خیبر پختونخوا خلک قرم نه امن خوخه خلق دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مرز او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جام سوسو میرای وستود.
خبرونه مرز او متلونه د مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
په پیښور کې پاوکم 15 بجې دی او وسم وخت شوه دی د روښانه مستقبل ونیز خبرونه چې منور شاه درته جوړی. په دغه خبرونه کې د ځل منور شاه له افغاني زده کوونکي عادل را سره خبرې کړې دي چې بورس یا سکالرشپ یې اخیستی دی او امریکا ته تللی ده او هلته زده کړې پر مخ بیایي.
امریکا د بهر هیوادونو د ځوان کول لپاره هر کال یو شمیر وظیفې یا سکالرشپس ورکوي. په نننی پروګرام کې مو د ځنیداسې کسانو سره خبرې کړې چې هم په دا ډول پروګرامونو کې یې د امریکا نه لوړ زده کړې کړې. د افغانستان سره تعلق لرونکي عادل راز د خپل دولسم جماعت وروسته امریکا ته د زده کړو لپاره لاړه او سورلسم یې د باسټن د یو کالج نه کړي. همدغلته نه یې نور لوړ زده کړې هم کړي. په امریکایي کالجونو کې د داخلي په اړه وایي
بچلر لپاره کی ریکوایرمنت دی چې ستا های سکول سکور به جیګوسی او ستا ټافل سکور به جیګوسی. د منیمم ریکوایرمنت ټافل سکور 550 دی چې سکالرشپ اخلي. یعنی د هغه نه بچ پانتونونه دغه نه تیټ هم منی 550 پیپر بیک. بچ پانتونونه شته چې دغه نه لوور سکور هم اکسپټ دی. مګر که ته غواړې چې ښه پانتون تلاشي او غواړې چې سکالرشپ اخلي فول سکالرشپ دی چې موږ کمپټیشن ته نه نه تنها اډمیشن دی بلکې سکالرشپ هم دی. نو هغه لپاره باید منیمم ریکوایرمنت 550 دی. دغه نه هر څومره چې جیګو اوسي ستا چانس چې اډمیشن واخلي او سکالرشپ واخلي ډیر هاي دی. او اف کورس without any doubt چی تو باید اپیلنگ های سکول سکور هم بلری and then معلوم داد دیگه سرت تا یو ایسی هم لکی او انترویو پراسس ما سکالرشپ پراسس هم دلو
عدل راز ده سورلسم نوروستا از دکلو لپاره هم پا امریکا که اصاره شوه و چه ده بشری حقوقو پا سفارتکاره که لولیز دکلی ترسره کری ده دغز دکلو ده شرایطو پا علای مشال ریدیو تا اویل
بچلر ما خلاص کرنا کلرن چې بچلر خلاص کوم داس نه نیولې و چې زه اتمان خپل مرشري هم دې ځای امریکا کې وایم نو د ماستری لپاره په امریکا کې هغه اعتبار لري چې کوم ماستری وایي که غواړي لاس کول تلا شي چې 2 years پروګرام درې کاله پروګرام دی او که غواړي بچلر په لیبرل آرټس واخلې دوه کاله پروګرام دی او که میډیکل سکول ته ځي هغه بیخي مختلف پړاو لري نو زه مشخصا د دې لیبرل آرټس خیم هغه رشته چې ما غوښتل چې ولولم زما علاقه مندې دا و چې زه خپل ماستری ماستر آف آرټس حقوق ڈپلوماسی کے وقت دا یو کمبینیشن کمبائن پروگرام دے چھ حقوق ڈگری نہ دے بٹ اٹ از ان ایم اے ڈگری نو ہا غلا پارا جی آر ای کار دے نو اما جی آر ای امتحان ورکر لکی مڈی خز ما اوور آل سکور چیز دے پانتو نہ فارغ شولم جی پی اے می 3.981 اٹس آلموسٹ 4 اینڈ 4 از دی ہائیسٹ جی پی اے نو زما جی پی اے او جی آر ای سکور کس پہ جی آر ای کے مدم رہا ہائی سکور وانا خیس مگر جی پی اے می جی گوا او گریڈ ریکمنڈیشن دو استادانو سخه ټول کومک وکړ چې زه نه تنها لچر ته ادمیشن واخیست ما کولمبیا ته ادمیشن واخیست او جورج ټاون یونیورسيټي ته ولسکي از ول بیا په درې دغه درو پانتونو لمنه ما تاسو یو لچر سکول انتخاب کړ
عادل راز زیاتوي چې په امریکا کې ورته د خپل کلتور او مذهب هر ډول ازادي شته د افغانستان سره تعلق لرونکو ملالې بشیر چې د امریکا د برینډایز یونیورسيټي اف میساچوسټس نه یې په بزنس اډمنستریشن کې لوړې زده کړې حاصل کړې دي د فول برایت سکالرشپ تر لاسه کولو لپاره یې د خپل هلو زلو په اړه مشال ریډیو ته وویل
ما بی ایس سی د پاکستان د بلوچستان یونیورسيټي ته کړې ده ما وغوښتل چې خپل ماسترز ډیگری واخلم نو داغه ته لپاره بیا ما کوشش کوي چې څنګه اډمیشن واخلم په کوم یونیورسيټي کې نو بیا ما داسې وکړه چې په سکالرشپ کې ګرځېدم نو بیا ما چې ولیدې چې د یو ایس امبسي د خوا څخه یو اناونسمنت شوی و د سکالرشپ ته لپاره د سکالرشپ ته فول برایت سکالرشپ وایي نو پر دې باندې ما اپلای وکړه دا سکالرشپ په عامه باندې د سپتمبر د مخه اناونس کیږي نو اعلانونه راغلي وو په هر خوا کې مطلب په ویب سایټ کې د سفارت د امریکا راغلي وو او نورم دغه په رادیو په تلویزیون کې اعلانونه کړي وو چې دغه سکالرشپ راغلي دي خلک کولای شي اپلای ورته وکړي
ملالۍ وایي دغه وظیفه ترلاسه کولو لپاره یې اول د انګریزي ژبې یو اسان غونډې امتحان ورکړ د هغې وروسته کامیاب شوي امیدوارانو نه بیا ټافل یعنی د بهرنۍ ژبې په توګا د انګریزي ژبې امتحان واخیستل شو او په اخره کې د ګریجویټ ریکارډ ایگزامینیشن یا جی آر ای یې هم ورکړی دی دا چې د پښتنو جنکو لپاره د هیواد نه بهر لوړې زده کړې او یوازې ژوند کول کومې ستونزې لري او کنا ملالۍ وایي
زه غواړم چې خپل پښتنو نجونو ته او ښځو ته ووایم چې دغه هیڅ خبره نشته چې دوی به کېداسې چې یا شاته پاته سي یا خدای دې نه کوي چې کوم څوک به د دوی په مخ کې ودرېږي چې داسې مه کوه لکه د کورنۍ د خوا څخه نه وایم خو د باندې د خوا څخه وایم خلک ډېر شته چې غواړي چې څوک ډسکرج کړي د چا حوصله ماته کړي خو زه غواړم چې دا ووایم چې د خلکو خلک څوک چاته وګوري نه کوم څوک چې په ځان کې قابلیت ویني نه د خلکو پروا دې نه ساتي ولې چې څوک چې قابل وي هغه په یو نه یو توګه باندې خپل هدف ته رسېدلی شي ان شاء الله زه خو یو خبره دا کوم چې په امریکا کې داسې یو ماحول دی چې د هر مذهب او د هر کلچر خلک هلته اوسي نو دا پر چا باندې زور نه سره راوړلی څوک چې ته باید خپل کلچر یا خپل اسلام یا مذهب ته د ټولنې په خاطر باندې پرېږدې نو هلته څوک ښځې کولی شي چې په ډېر آزاد توګه باندې په خپل رواج او په خپل مذهب کې دننه ژوند وکړی او که یوازې هم یې هېڅ فرق نه لري ویل چې هلته د سټوډنټس چې دي هغو ته یو داسې ماحول ورکول کېږي لکه د یونیورسيټي سره نږدې د هغو کورونه وي ډېر یو سیکیور یو محفوظه ځایونه وي د هغو دپاره چې هغو ته هېڅوک هېڅ هم نشي ویلی او بل په یونیورسيټي کې دننه داسې یو ماحول وي چې یو د ډېر د عزت او د ریسپېکټ چې موږ ورته وایو نه د هغه پر بنیاد باندې جوړ شوی وي
ملالۍ دا هم وویلې چې ایله اوس د زده کړو نه فارغه شوه خو د یو شمېر ځایونو نه ورپسې د کار کولو لپاره جوابونه راغلي دي بلخوا ایاز خان چې د قبایلی سیمو سره تعلق لري د امریکا نیویارک یونیورسټۍ نه یې په جرنالیزم کې لوړې زده کړې کړي وایي د خپل کلي په یو وړوکي سکول کې یې سبق ویلی دی. مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال د خپل تعلیمي ژوند په اړه وویل.
ما هم د نورو پښتنو غوندې په کلیوالو سیمو کې زده کړې کړې دي او د پېښور د ایډوارډز کالج څخه او بیا په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون څخه مې زده کړې کړې دي او دا زده کړې ما ټولې د ټولنې په علومو کې چې پاخې کې پولیټیکل ساينس، تاریخ او وګړ پوهنه یا بشر پوهنه د انتروپولوژي په نامه چې یادیږي پاخې کې مې زده کړې کړې دي. په پاکستان کې خلکو ته دا لار شته. الته دوه ډوله سیستم دی، یو خلک شخصي سب زده کړې کوي او یو دولتي مکتبونه یا دولتي کالجونه پوهنځي او دولتي پوهنتونونه دي. په دولتي پوهنتونونو کې د مونږ خلک په دې خبر دي، د مونږ سیمې خیبر پښتونخوا صوبه همدا شان، د بلوچستان صوبه همدا شان، قبایلی سیمې یا فاټا، هغه خپل مشخص چوکۍ لري، کوټا په نامه چې یادیږي. یعنی فرزن پسلو کې یولس چوکۍ دی پښتونخوا صوبې د خلکو د پاره دي، دوه یا درې پسلو کې د قبایلی سیمو د پاره دي، همداراز په دې شمیر کې د بلوچستان د ایالت یا صوبې لپاره دي.
دا چې د غربي هیوادونو لخوا د وظیفو دغه پروګرامونه د کال په کومو ورځو کې راځي او سر ډول یې څوک معلومات ترلاسه کولی شي، نوموړی وایي
د پاکستان په ټولو ورځپاڼو کې دوی خپل اعلانونه یا اشتهارونه چاپ کوي. دوی هر کال ګومان کوم چې د دسمبر یا د کال په لومړیو کې دا اعلان وکړي. په امریکا او په اروپا کې د تعلیمي کال پیل دا د سپتمبر یا د نهمې میاشتې څخه کیږي، نو په دې شپږو میاشتو کې دوی بیا دا پروسه چې هغه د لپاره کوم خلک دوی انتخابوي، هلته څو ډوله وظیفه یا سکالرشپونه دي. پاره کې یو د امریکا د خاور کول کی په هغه په خپل اسلام آباد کې نمائندګي یا دفتر لري، همدارز دوی په د برتانیا حکومت هم لري، همدارز د استرالیا حکومت هم لري، او په دې کې د بیلا بیلو درجو لپاره ورکول کی. په دې کې ځنې حکومتونه اوس کومه کوم د امریکا حکومت هم دا کار کوي. دوی په پاکستان کې د هایر ایجوکیشن کمیشن په نامه د یو دفتر سره همکاري کوي چې دا یو دولتي اداره ده، او هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم خلک خصوصا د ډاکټری یا د ډاکټری یا د پی ایچ ڈی لپاره بهر لګي، په هغه کې هم دوی هغه ته بودیجه یا پیسې یا فاندینګ ورکوي.
ایاز خان نم او پختل چې په یورپ او امریکا کې د زده کړو لپاره په بنیادی توګه یو زده کوونکي لپاره څه ډول تیاری په پام کې نیول پکار دی، هغه وایي.
هر په غربي نړۍ کې چې یو پوهنتون ته ځي د لوړو زده کړو لپاره هغه خپل څه شرایط لري، هغه دا غواړي چې په دې وپوهیږي چې تاسو په خوا څومره سبق ویلی وو، د تاسو په هغه ملک چې مروجه ژبه د پاغه څومره پوهیږي. لکه فرزن چې څوک جرمني ته د لوړو زده کړو لپاره راځي، هغه باید په جرمني وپوهیږي، او یا فرانسې ته چې ځي هغه په فرانسوي وپوهیږي. د موږ د خلکو لپاره اسانه ده چې دوی په انګلیسي یا په انګریزي ژبه پوي. نو په دې لړکی هغه خپل مشخص امتحانونه لري، د امریکا د انګلیسي د لپاره ټوفل په نامه دی، همدارس په لندن یا په انګلستان کې د انګلیسي ژبې د امتحان نوم آیلټس دی.
دا چې د بهرنۍ ژبې او په خاص توګه د انګریزي زده کول ولې دومره مهم دي، او دا شرایط د ټولو زده کړو لپاره دي او که څنګه؟
د امتحان عمده هدف دا وی چې هغه په دې ځان په اول غواړي چې آیا دا چې څوک دوی نوی پونتون تارازي هغه په انګلیسي یا په انګریزي ژبه په دې ساویا پويږي چې هغه فرزند درسونه یا لیکچرز هغه واوري، هغه په پويشي، هغه آیا دا توان لري چې په انګلیسي خپل لیکنه وکړي. لکه فرزند چې څوک د ډاکټرو د پارازي په هغه د پارا لازمه ده چې خپل د ډاکټري ریسرچ هغه په یو منظم ډول چې تھیسس یا ډیزرټیشن ورته وایي چې هغه د 200 یا د 300 نه تر 500 پور مخونو پورې وی هغه لیکلی شي، او آیا هغه په هغه ټولنه کې چې الته خلق په پښتو یا په اردو ژبه نه پويږي دوی الته ژوند هم کولای شي، ځکه چې انګلیشي کچا نه وزده نو هغه په امریکا کې دغه د پاره ژوند کول ډیر ګران دي.
ایاز خان دا وخت د پښتنو د بشري حقوقو او د ټولنې د پرمختګ په یوه اداره کې په لوړه چوکۍ کار کوي، او د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وایي نن سبا داسې یو دود ګرځیدلې ده چې خلک د ډیرو نمبرو اخیستلو هڅه کوي، خو د تعلیم په پوهنه ډیره لږه پاملرنه کیږي، چې بیا په مستقبل کې دغه خلک په تعلیم کې د وړاندې تلو جوګه نه وي. نو پکار دی چې یو تن اول په تعلیم په خ ډول ځان پوه کړي، او بیا د ډیرو نمبرو اخیستلو کوشش هم جاری ساتي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. که تاسو هم کومه یوه پوښتنه یا وړاندیز لرئ او یا هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د مشال ریډیو په دې شمېره خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211.
د مشال ترسنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.